د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
کدا من اوریدون کو سٹڑے مشہدا دا وائس آف امریکا دے ڈیو ریڈیو ما خامنے خبرونی دی تاسو ورته دا واشنگتن ڈی سی دا سٹوڈیو نا نیک پنے خبان دے وگیے نن د چهارشنبه ورځ د کال 2014 د دسمبر د میاشتې 14 نیټه د وخت شوې ده په پاکستان کې د ماسخوتن نه افغانستان کې دي اونې مې ودلته په واشنگتن ډي سي کې دي دروازې 11 بجې ته د منوردون کو د خبرونه د شروع کې اوسل بیا ساسو پام را ګرځو تازه مهمو خبرونو سره ټکو تام
د پښتونخوا په خبر کې په سکول کې د یو سل ډیر شونه د زیاتو ماشومان وژنې ته په خپل جواب کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې ټول سیاسي جماعتونو غونډه کې پریکړه کړې چې د ترهګرۍ د ختمون لپاره به کمیټې قومي پالیسي جوړوي. پښتونخوا ځپلي خلک خو د پښتونخوا ځپلي خلک د حکومت نه په دې حق لا پریکړه غواړي.
خیبر پښتونخوا کې په جړا او په ویر بوخت کورونو سکول بریت کې وجل شوی تنان نه نه خورت سپارلې دي. یو پلار چې خپل تنکې زوی هم په دغه خونړي بریت کې بللې دي. ډیو ریډیو ته وایي
دا یو بار دې نه دغه وجی د غیر مستقبل اساس وي دا نن نه یو کندر و دې مخکې دي د سپورتس پیک شروع نه ماده کې په پاپا ماته کندې ټریکسټ ویلم د موږ سپورتس پیک مولا 1000 روپیه ورکړم بچي والا ځان له
د پیښور سکول پیښه کې ژوندې پاتې شي طالب علمانو ډیو ریډیو ته ویلي طرح کرو د لند سینټری وشتي پکې اکثر په سر لګېدلې یو طالب علم هم ټي ورډیو ته فای
زه چې څنګه په لړ ډول لګېدم کنه نو زه به وشو شوم نو هغه ویل کده چې د مور نور په سر سر وشتل نو چې څه ټیم زه هوښ کړم نو هغه ټیم دی وځو اتلو زه د بګن ټیم والته مالست وکړو چې ما منې شو والی مې چې یو هم بده دی راشي کنه ما بولی شو دومې دوباره
دا خو سټه کې اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
تیر ورځ په خبر کې د طالبانو لخوا د یو سل ډیر شونه د زیاتو ماشومان وژلو لوجې ټول پاکستان او په خاص توګه پښتونخوا کې حکومت د درې ورځې قومي ماتم شروع کړی. ټول ملک کې سکولونه کالجونه او یونیورسيټي بند دي او په سرکاري ودانو بیرغونه په نیمکه خو دي. پښتونخوا کې د وژل شوي کسانو لپاره جنازې او پس د جنازو دعاګانې روانې دي. هرې خوا غوسه او خفګان دی او په لارو کوڅو کې هم د پېښور د وژل شوي ماشومانو خبرې اترې کیږي. او ډیو ریډیو سره په خپلو خبرو کې د پښتونخوا ځپلې شوي خلکو د حکومت غوښتنه کړې چې د ترهګرۍ لپاره د لملیټ خط پرېږدي او دغو ترهګرو ته د مثالي سزاګانې ورکړي. د پاکستان سره د خواخوږۍ لپاره هندوستان هم ځینې قراردادونه پاس کړي. د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي او د پارلمان دواړو ایوانونو د پېښور وژلې شوي ماشومانو سره خواخوږۍ لپاره تر دوه منټو پورې خاموشي اختیار کړې او د یو قرارداد د لارې ویلي چې بهشي ترهګرو لخوا د ترهګرۍ په خاص توګه د بېګناه ماشومانو وژنه هرګز د برداشت کولو نه ده. د وزیر اعظم نریندرا مودي په بیان نن د هندوستان سکولونو کې د پښتونخوا د ماشومانو سره د هندوستان ماشومانو د سکول ماشومانو یووالی خودلې. د سکول د ماشومانو په لاس کې بیرنرې وې چې پرې لیکل شوي وو ترهګري بنده کې ماشومان مه وژنې.
تیر ورځ د پښتونخوا صوبې بدقسمته ښار په خبر کې طالبانو لخوا د ارمی پبلک سکول یو سل او دوه دېرش د ماشومانو د وژنې وروستو ټوله صوبه کې نن د غم او د غوسې جذبات لیدل شوي دي. په دغه پیښه کې د طالبانو د ډزو سره جوبل شوي ماشومان د تیر ورځ منظر کشي کوي او وایي چې څنګه دغه طالبانو د سکول له شا اړخ نه په دیوال راوړېدل او ښه په استقلال سره د یو یو ماشوم په سر او په سینه کې یې دغه ګولې ویشتل شروع کړل. د آرمی پبلک سکول امیر امین نومې طالب علم وایي چې طالبانو د دو یو شمېر ملګري په ډزو وژل او خپل هم په خپې لګېدلې دي. امین وایي د چرې هم دغه دردناکه او یریدونکې ورځ نشي هېرولې. د بچره هم د هیر نکړي چې څنګه طالبانو د ماشومانو په سرونو د ګولو وشتو ورستو بیا د خبره تصدیق د پاره چې آیا دغه ماشومان مړ دي او کنه په خېټه پلته هم وهلې دي. د خجوبل شوی ماشومان وای چې ټول طالب علمانو د ځان بچ کولو پوره پوره کوشش کړی دي خو وجون کې دغه ماشومانو د وجنې پنیت راغلی وو.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای ټول سیاسي مشران د خو بد طالبانو تفریق ختمولو باندې سلا شوي او زیاتوي چې د ترهګرۍ په خلاف قومي پالیسۍ لپاره به کمیټي اکشنبل پلان خپل په حق له خپل سفارشات په وو ورځو کې حکومت ته سپاري. په خبر کې د ټولو پارلماني سیاسي ګوندونو چې مشري وزیر اعظم نواز شریف کوله په دې خبره سلا شوي چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره به قانوني لارې چارې توندول شي. دغسې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولس مشر محمد اشرف غنی سره ملاقات کړی او بیا وروسته اسلام پیښور کې د وزیر اعظم نواز شریف سره هم خبرې اترې کړې دي. او مطبوعاتو سره شریک شوي معلومات ښایي چې دواړو افغانستان او پاکستان د وسلوالو په خلاف په ګډه مبارزه سلا شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیپ ریډیو خبری خبرونه ورې دا اوس وخت شوې دی د غسل پروګرام په هغه کې زموږ همکار سردار لټکر سټوډیو ته را رسیدلې دی او هغه به چې څنګه د مخکې پروګرامونو پر رنګ او چې د دې پروګرام کې د ادیبانو شاعرانو د ژوند او فن په حق لباندې د سړونکو سره خبرې اترې کوي. نن په پروګرام کې به منشي احمد جان چې یو منل شوی ادیب دی د هغوی ژوند او فن په حق له خبرې اترې کوي. تاسو اوریدل مهروه خو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د پروګرام شروع د یو خوندور غزل نه کیږي.
کله کله اسی په خلا خوګوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زه سردار علي ټکر د پروګرام بل ډیو سر تاسو په خدمت کې زرم. خوګوریدونکو لکه څنګه چې تاسو پته ده په نن ورځ باندې موږ تاسو سره په ولسی ادب او ورسره ورسره چې کوم د شاعرۍ اصناف دي په هغې باندې تاسو سره خبرې ترې کوو او د دین علاوه د شاعرانو ادیبانو د ژوند او د هغې فن ته کتنه موږ کوو. په هغې باندې هم تاسو سره موږ پروګرامونه کوو. موږ تاسو سره د ټپې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي او په هغې کې موږ تاسو سره د ټپې په تاریخ باندې خبره کړې ده، د ټپې په مضمون هم در سره خبره کړې ده او ورسره ورسره د ټپې چې کوم جوړښت دی پاغې هم در سره خبرې ترې کړې دي او بیا د ټپې د تاریخ په حواله باندې بیا تاسو سره موږ د بدکانډې چې دغه کوم مشهور کتاب دی معروف نغمات دغه په سریزه کې هغه چې د ټپې په حواله کوم خبر لیکلې ده هغه چې 1500 کال مخکې دا ټپه په خپل شکل کې موجود و په کوم شکل کې چې نن ده او دغه شان کومه هغه ټپې ته پام وګ چې پاغې کې وای چې سپوږمۍ کړنګ و هر اخیجا یار مې د ګلو لو کوي بخنه غواړم ګوتې ریبینه. نو دغه ټپه چې دنو د دې متعلق دا ویل شي چې دا خو په زرګونو کاله زړه ټپه ده او دا چې د اریاو سره تړلې شوې ده دا ټپه وای چې دا به یو ګلو د هغې ګل هغه لو به د شپې کې ده او دې بوټي ته سوما وایي مدرشاه ظفر کاکا خیل دې ته برړه نوم هم ورکړی دی. نو چې د دې ګل لو به چونکې د سپوږمۍ په رڼا کې د غرونو د پاسه کې ده نو په دې حواله باندې دا ټپه مشهور شوې ده او دا د ګل چې و دا به د نیکو پاکبازو جونو د اریایي چې کومې جونې وي هغې به دا ګل د شپې ریبه او بیا به د دینه یو مشروب به ته تیارو شاته په به پکې ملاول او دا به خپل مذهبي رسوماتو کې سکر نن هم او د دې بوټي متعلق دا ویل شي چې دا د کوې سفید او د غرونو چې کم دي دا سواد ته د علاقې د ناردن ایریاس کې نو چې د دې په دې غرونو باندې مرغه د اسمان نه راوړل دا روایت ته راوړل او په دې غرونو دا بوټي غرزول نو دا ننم په سواد کې یو غر دی چې هغه د جنو سر په نوم باندې مشهور دی. نو په هغې باندې حالانکه نن سبا خو هغه رواج نشته خو بیا هم د هغې غر نوم اوس هم جنو سر دی ځکه چې په دې بوی پخوا هم دغه جنو ګرځېدی او دا ګل به لوکو نو ځکه وایي چې سپوږمۍ کړنګ وهر اخیجا یار مې د ګلو لوکوي ګوتې ریبي. د دې نه پس تاسو سره موږ د کاکړی غاړو په حواله باندې خبرې ترې کړي دي، د کاکړی غاړو په جوړښت هم سره خبرې کړي دي، د کاکړی غاړو په مضمون هم سره خبرې کړي دي او د هغې نه پس بیا موږ تاسو سره د چاربیتې په موضوع باندې خبرې ترې کړي دي او د چاربیتې په جوړښت هم سره خبرې کړي او په هغه چاربیتې شاعرانو هم سره خبرې کړي دي چا تعلق چې د هزارې د سوابې د مردان د پېښور د نوخار د جنوبي اضلاع د سواد د قبایلي علاقو د افغانستان سره کوشش هم کړی دی چې د زیاتره شاعرانو په حواله باندې تاسو سره موږ نظر شریک کړو. خو زموږ دپاره دا ګرانه وه چې د ټول شاعران د موږ راواخلو خو بیا هم غټ غټ نومونه موږ په دې کې راغستې دي او د هغې په حواله تاسو سره موږ معلومات شریک کړي دي. په چاربیته پسې بیا موږ تاسو سره د غزل په موضوع باندې خبرې ترې کړي دي او څنګه چې په خپلو پروګرامونو کې دا ذکر مونږ کړی چې غزل د عربی نه فارسی ته راغی، د عربی نه په فارسیوانو د قصیده چې د قصیدې چې کوم تمهید دی چې هغې ته تشبیب یا نصیب ویلی شي هغې را بیل کړه او دې له یو بیل نوم ورکړ یو بیل شکل یې ول ورکړ او دې ته غزل ویل هغې شروع کړل او همدغه غزل روحانیانو بیا پښتو ته راوړه او په هغې کې بیا چې کوم روحانیان شاعران دي هغوی پکې د تصوف هغه درنې مسلې خپلو اوریدونکو ته وړاندې کړې. په دې کې ډومبې سړی چې کوم وغه نو مولا ارزانی وو دغه شان ورپسې میرزا خان انصاری، دولت خان نواړې، کریم داد واصل او دا سلسله داسې علی احمد مخلص او دا سلسله روانه وه او دا د تصوف ته کومه سلسله چې دا بوټي چې کوم دوی کرلو بیا روانو. یو بل دور دی چې هغې ته زرین دور د پښتو د ادب ویل شي او دا دور د دې دور سرخیل خوشحال بابا دی او دا غنه په سل کالو پورې دا دور خور دی او په دې دور کې ډیر نوموړي کسان راغلي چې پکې د خوشحال بابا اولاد هم دی پکې حمید بابا دی هم دی پکې رحمان بابا هم دی پکې حمزه شینوار هم دی رضا هم دی رمضان خان شینوار هم دی په دې کې قلندر صاحب دی په دې کې ډیر زیات شاعران دی په دې سل کالو چې کوم دا سل کالو دور دی په دې کې ډیر خلک دی نن چې موږ د کم شاعر د کم ادیب په حواله باندې تاسو سره خبره شریکو کم دغه چې کم کار دی دغه په حواله باندې تاسو سره خبره ترې کو نو د دوی نامه منشي احمد جان ده او د منشي احمد جان پلار قاضي عبدالرحمن چې کومو د دې متعلق دا ویل شي اصلا د غزنی افغانستان اوسیدونکو او ال طبيعت د حضرت قلا د نومي کلی اوسیدونکو او د قاضي عبدالرحمن د پلار نوم غلام قادر خان او د غلام قادر خان په سلور زمونو کې قاضي عبدالرحمن خان د ټولو المشر زو او قاضي عبدالرحمن د خپل کشر رور خدای نظر سره د تعلیم سلولو د پاره د هندستان اراده وکړو چې کله د دل تراغي نو د عربي او د فارسي د علوم د حصول نه پس چې کله دی واپس شو نو دی په بنو کې اوسیده او دلته کې دی بیا په سکول کې د عربي او د فارسي او یو استاد مقرر کړی شو نو دی دلته کې پاتې شو او بلرور لال غزنی ته ول قاضي منشي احمد جان د ذکر شوی قاضي عبدالرحمن عبدالرحمن کرا په کال 1302 اتیام کې د دسمبر په میاش کې د بنو په مشهور کلی فاطمه خیل کې پیدا شو او په پښتنه خورا سوخ چې پیرنګیانو ته د خپل پالیسو مطابق د پښتنو په خوبي د پویدو د پاره د پښتو ژبې د ذکر ضرورت شو نو هغه وخت د دغه مقصد تر لاسه کولو د پاره دوی چې کوم پښتانه ادیبان او علمان دوی راټول کړو په لاس ورته ورغلي او پاغي کې یو د مولوي احمد د تنګي قاضي میر احمد شاه رضواني او منشي احمد جان د درې وړه قابل ذکر نمونه دي چې د دې بانګریزانو ته ګرامر هم خو انګریزانو ته به سبقونه هم خو انګریزانو ته به پښتو ژبه خوله او منشي احمد جان ډېر موده د برتانیا د فوج او د غیر فوجي افسرانو د پښتو ژبې استاد پاتې شوی دی او د دوی په شاګردانو کې وروسته به اکثر لویو لویو حدود ته عمر رسیدلي اند هن وای اسرائیل لارډ ویول چونو هغه هم د دوی په شاګردانو کې پرنګیانو ته د دې درس د خدماتو په لړ کې حکومت د دوی له د خان بادری او د ممبر اف دی بریټیش امپایر په خطابونو باندې هم ان منزل دی او د درس او د تدریس د مصروفیاتو سره سره په پښتو ژبه کیسې حکایات او مختلفو موضوعاتو باندې مزامین هم لیکلی دی ورسته به په خپل کتابونو کې شامل کړي د پیښور چونه د کینټونمنت بورډ په محکمه کې د یو افسر په حیثیت د ملازمت په دوران د دوی د فرسناسي قصې هم ډېرې زیاتې مشهور دي. منشي احمد جان د وو اولادو 15 زامونو او دوه لونو پرارو د دوی او د دې متعلق دا ویل کېږي چې د دوی کوم د وفات نیټه و نو هغه 19 اکتوبر 1955 دی او د پیښور په نوتیه کې په د پیښور صدر په نوتیه کې پادیره کې دی خور ته سپارل شوی دی. د کتابونو تفصیل سه په دارنګ دی د قصه خانه غپ هاغه دغه د افغانستان تاریخ پښتو ترجمه د سلطان محمود د تاریخ د سلطان محمود تاریخ بخنه غواړم انګریزي پښتو ګرامر اردو پښتو ګرامر متلونه او رستو درې کتابونه ناچاپ دي. خو ګورودونکو نن موږ سره په پروګرام کې زمونږ درې میلمانه ډاکټر محمد اقبال صاحب نور الامین سبزي صاحب او ډاکټر احمد مغموم صاحب درې وړه موږ سره په پروګرام کې موجود دي. د ټولو نه اول ورزو ډاکټر محمد اقبال صاحب له دغې نه لګ نظر اخلو چې غیر سره نن په پروګرام کې څه نظر شریکي. ډاکټر صاحب تاسو ته پروګرام کې په خره لې وو
تقسیم منشی احمد جان سلورم دورے گنی او سلورم دورے خصوصیات صدا سے بیان ہوئی سلورم دورہ پختو دا نثر دا خوالی دیرواری اور پرختیا دورہ دا بدی دورہ کی هم په لفظ هم په معنا کې پوره بدلون او توپیر راغل دی. د نوی زمانه نوی شکرونه خیالونه بدی نثرونه او هر ډول موضوعات په دې دوره کې د نثر په قالب کې لیدلې دي او د پښتو د نثر دنیا رنگینه کړې ده. منشي احمد جان د یو کم او یو کالو 1401 د سر کې وفات شوې ده. دا سي د سوارلسمې پیړۍ درې برخي د ژوند زمانه ګڼل کېږي. منشي احمد جان د پښتو په نثر کې زیات تالیفات لري. چې د افغانستان تاریخ هغه ته او د کیسه خانه ګپ پکې مشهور دي. وایي چې د پښتو ګرامر لیکلې دي ما په خپل سره لیدلې دي. د افغانستان تاریخ د ملسون نیمه انګریز له تاریخ نه ترجمه کړی دی. هلو
او جی ډېر بالکل آواز تاسو راځي ډاکټر صاحب صحیح.
خو په دې کتاب کې د ترجمه رنگ ډېر کم لیدل کېږي. د پښتو سوچه خالص لغتونه محاورې پکې راغلي دي. د دې ترجمې نه منشي احمد جان په پښتو ژبې عبور او د ترجمې قوت دواړه معلومیږي. دا ترجمه په داسې خوږ انداز کې شوې ده چې د ترجمې ګمان پې نه کېږي او سړی دا خیال کوي لکه ځان یې لیکلي وي. د کیسه خانې او هغه دغه د منشي احمد جان غوره اثرونه دي. دا کتابونه په نو وختونه کې لیکل دي چې د پښتو نثر پوره بدلون پکې لیدل کېږي. دا کتابونه د پښتو د زده کړې لپاره ډېر سودمن کتابونه دي او د کیسو پرنګ کې ورته تعلیمي اثرونه ویلی شو. تر څو کیسه خوانه د ګپ نه یو وړ باندې نمونه د منشي احمد جان د خوږ نثر نستاسو په خدمت کې کوم. جی ادم خان د اشنا کټ ته ورسېدو دور خوتر پر پالنګ او د پرتا وا سنگزن سپوږمې او یو نیم ستوري په غلا دي دن کولو. د یو صحت په غتو سترګو قتل چې خز زور زیرې وېستا نو و روغوندې د خپې غټه ګوتې ته ونی وا او وی خېکړه چې دور خو سترګو وګړلې هغه بشره ورته ولاړه وا چې د چا په خیال کې او د شی وا حیران شو چې دا خوب دی ته ویخه سوزلې سترګې و مخلې او بیا یې وغړولې چې خیا کینه راغې نو پاسې دا ور تر غاړه وته وڅی ورته ډیر ډیر هرکلې وې یا خپل مینی دوتاری ورته پرانستو او په خل کولو یې شپه تیر شو او په دوی د سترګو راپو تکر سیب لدی وړي او د نمونې نه اندازه لګي چې منشي احمد سمره خپل رومانی نقشه راخکلې ده. نصر دا روان او خوږ دي چې زړونه غوګونو جوړو باندې خلګي د پښتو ژبې خپل لغتونه محاوره استعمال کړي ده. د عربی فارسی یا د بلې کومې ژبې اثر په بیخي نه لیدل کېږي. منشي احمد جان دا خپل نثر پاکلوي چې ما به کله سړی ولیکل ما به هغه د کور میرمنو یا عامو پښتنو ته واورول بیا به مې تر نه پښتنه وکړه چې تاسو به پوه شوئ که نه کوم عبارت او مشکلو هغه به مې بیا بدل کړو تر دې چې کنهت به مې حاصل شو. تکر سے بیا د منشي احمد جان په نثر باندې نیوکه کوي چې دا نثر ګرامري نقصانات لري خصوصا ماضي استعمال په صحیح ډول نه کوي لکه د اشنا کټ ته ورسېدو بغلای دیدن کول د خپل مینې دوتاری ورته پرانستو سم به داسې وي د اشنا کټ ته ورسېدو بغلای دیدن کول خپل مینې دوتاری ورته پرانستو صدیق الله رحمین منشي احمد جان له نوي سبق مؤسس غني اسی روان او ساده نثر خوشحال بابا ډیر په خوالي کړو د سرنامه ستاسو د مخې ده د هغې په نثر او د اوسنۍ زمانې په نثر کې ډیر لږ فرق دی خو موږ څخه یو بل ښاغلی تاجی شمس العلماء میر احمد شاه رضوانی منشي احمد جان رضوانی صاحب دواړه امسر دي دواړو کې دا قدر مشترک دی چې د انګریزانو استادان دي انګریزانو ته یې ښودلې ده خو د علمیت په لحاظ منشي احمد شاه رضوانی د منشي احمد جان نه ډیر مخکې دي بلکې علامه ده په پښتو عربی فارسی عربی اردو او هندي باندې مکمل دسترس لرلو عروض او ګرامر یې کړی دي په دې دومره ژبو پوهېدونه وجود خپل نثر صفا سوچا او خالص ساتلې دي. منشي احمد جان او میر احمد شاه رضوانی امسر خودي خو رضوانی صاحب د منشي نه کافي مشر دي او د پښتو قانون دي چې مشري په مشره ده نو بیا دا پټکې کله رښتین د منشي احمد جان په سر ولیږدي چې په خپل د میر احمد شاه رضوانی د نثر پاکله داسې لیکي دا نثر د څلورمې دورې یو ښه او غوره نثر دی عبارتونه او جملې روانې دي او لنډې دي ترکیبونه یې د پښتو په چوکاټ برابر دي پښتو سوچه لغتونه پکې ډېر دي ژبه یې خوږه پسته د اولس د محاورې سره سمه ده. په دې نثر کې د ربط او د عطف توري لږ دي او تش په معنوي تړون باندې زور اچول کېږي. دا نثر د منشي احمد جان نه رستو له رستو نثرونو سره اوږه په اوږه ولاړ دی. خالي توپیر دومره دی چې منشي احمد جان متلونه اور مثالونه ډیر استعمالوي. رضوانی صاحب څخه سپیشل عبارتونه اور سپیشلی لغتونه ډیر دي. خوند او رنگ دواړو یو رنگ دی چې دا دواړه د نثر څو رنگ دی. میر احمد شاه په عمر لوی دی. بیا منشي احمد جان تاریخي صاحب د نوي سبق مؤسس ولی وای سیکولار اختین د نثر سړی دی. خبر جڑے گی ولی حمزہ بابا الواحد ٹھیکیدار تری چار بیت بابا ولی وی چپل پٹور عمر کی ہو چار بیت نگلی کلی بیا سمندر خان سمندر حمزہ بابا تد غزل بابا ولی وی چپل نظم شاعر دے د غزل اړخ خپل کمزورې دي. زما ځدی الکابات سره اتفاق نشته. دا الکابات شاعر یا ادیب له پزوم کې واچوي او خپل شهرت برقرار ساتلو لپاره کمزورې ادب تخلیق کول شروع کړي. عبد الواحد ٹھیکیدار او حمزه بابا دوه ته دغه الکابات نقصان رسولې دي. ٹھیکیدار چاربې ته حلیا خراب کړی دا خیر هڅه چې دي منشي احمد جان د پښتو ادب د پښتو نثر زلند ستوری دی. چې کله د پښتو نثر خبره کېده د منشي احمد جان نوم به په عزت سره اخیستل کېږي او د تاریخ نثر به بغیر د منشي احمد جان د نامې نه نامکمل وي.
ډیر مننه ډیر پزلو پوری ډیر مزدار ډاکټر صاحب تاسو ډیر مننه. او خو ګورې دونکو اخلو یو ورکوټ غونته دما او د دمې نه چې څنګه راشون ورځ خپل بل من ملو دا غینه لګ نظر اخلو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا خو غواړی مو سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
خوګوریدونکو یو ځل بیا تاسو په پروګرام کې هرکلی ویو. تاسو زمونږ د درون خوګ میلما ډاکټر محمد اقبال صاحب ډېرې په زړه پورې خبرې د منشي احمد جان په حواله باندې واورېدې. دغه د کار په حواله واورېدې. ورزخ خپل ادوی میلما نور الامین یوسفزی صاحب لا او دغې نه لږ نظر اخلو چې غیر سره نن په پروګرام کې څه شریکي. نور الامین یوسفزی صاحب تاسو په پروګرام کې په خیره لیو. یوسفزی صاحب دا یو ټوټا چې کوم دی ډاکټر محمد اقبال صاحب وړاندې کړه نو په دې کې خو یو افسانوي غونټه رنگ هم ښکاری او تاسو خو په خپل باندې د افسانې په لیکلو کې تاسو یو خپل ځانګړی مقام دی. تاسو یو نوم دی په خپل بذات خود. نو د تاسو تاسو سره رائے ده تاسو سو نظر لري په دې د منشي احمد جان په حواله باندې. ډاکټر صاحب
دې خبرې نه راځم خو ما خو د صدیق الله رښتین صاحب کتاب چې کوم لیکلی دی د پښتو ادب تاریخ هغه ما د بعد مرغه نه دی لوستې. خو افضل رضا صاحب په خپل کتاب کې لیکلي دي چې ښاغلی رښتین د پښتو ادب تاریخ کې لیکي چې د ده لومړی کتاب د منشي احمد جان لومړی کتاب ګنج پښتو نومېږي. دوی وایي چې دا خو د مولوي احمد کتاب دی کوم چې په دولس سوه یو شپېته هجري کې تېر شوی دی. د منشي احمد جان کتاب نه دی. اوس به خبر لرازو چې ښاغلی منشي احمد جان نو څنګه چې خبر وشوه چې په هندوستان کې کله چې هندوستان ته پیرنګي راغلو او هغه حاوی شو په هندوستان باندې نو هغه د هندوستان چې څومره سیمې وي نو په هغه ټولو کې هغه ځای په ځای خپل منشیان برتی کړل او هغه منشیان یې دغه دور چې کوم پوهه کسانو عالمان فاضلانو په ژبو پوهېدل نو هغه یې له هغه ذمهواری ورکړي چې تاسو به زمونږ چې کوم سی ایس پی افسران به جوړېدل آی سی ایس نو هغه ته به هغه دا ځای ژبه خوله. لکه مثلا په اردو کې هغه چې کوم دی نو میرا مندہ لوی او رجب علی سرور دی خلکو لدا ذمہواری ورکړه. دلته کې دا ذمہواری چې دی مگر دوانی صاحب دی او منشي احمد جان صاحب دی په لاسو کې وه. منشي احمد جان چې کوم دی نو زمونږ ما چې سوره پورې لوستې دی دو کیسه خانه گپ یاد هغه چې کوم ما کوم کیسی لستی وی لکه دا پای کې د پښتو بدل یا داسې قسمه کیسی یا دوی چې کوم ټوټه ویله د دین علاوه چې کوم داغه باقاعده کیسه یې لیکلي وي د دې سره سره هغه چې کوم د بني آدمو او د ځناورو کومه مقدمه لیکلې ده په ډېر ښایسته انداز کې زه خو دا ګڼم چې د رضوانی بابا خپل یو مقام دی زما خپل نظر دا دی چې د من شیخ مجان ژبه دا غوی په مقابله کې زیاته روانه زیاته بهانده او زیاته چې دینو با محاوره او په متلونو باندې ښایسته ده لکه دا غوی خپل یو ځانګړی انداز دی په دې کې دغه زمانه کې چې کوم دی نو مونږ نور خلک هم شته دی لکه مثلا راحت زاخیلی هم افسانه لیکلې دغه وخت کې او هغه افسانه چې دا غوی ژبه او دا غوی معیار دی کوم چې کونډ جینه آپ خپل د دې اوچت معیار افسانه ده د دې په مقابله کې د دې زموږ خلک چې د نظر په دې خبره نه وي زه افسانه لیکم او یا کیسه لیکم د دې زیات مقصد دا و چې زه داسې ژبه ولیکم چې دا کوم پیرانیان زلمی دا پښتو زده کوي نو چې یو خو پښتو هم زده کوي خو دې سره سره د پښتون د مزاج نه او د نفسیات نه خبر شي په دې کې لکه مثلا د پښتو بدل کې چې د کومه کیسه یې لیکلې ده نو دا د ویلسن اوور د کیسه یو عکس دی په دې کې یو خبره ما ته داسې ښکاره شوې ده چې هغه د پښتون د مزاج خلاف ده او هغه دا ده چې دغه سړی کوم خپله کیسه کوي د خپلې بیبي په حواله باندې نو زما خیال دی چې پښتانه داسې نه کوي چې د خپل د ښوونځی کیسه یا د خپل ځینې خبرې خو انسانان ځان سره هم نه کوي په هر حال د ده مقصد دغه نه و چې د کومې افسانه لیکله یا کیسه لیکله د ده بنیادي مقصد چې و نو داسې ژبه لیکل چې پای کې متل هم وي پای کې د روزمره محاورې هم خیال ساتل شي او پای کې د پښتنو د مزاج او د نفسیات ام په دې د خپل وسه دی وړاندې کې چې هغه خلک پرې پوه شي د دې سره سره زما د ده په دې دا کې چې دنه د کیسې خواږه ځای ته ویشته لکه د بني آدمو او د ځناورو کومه مقدمه چې ده لیکلې ده هغه کوم خیالي د بیراثت بادشاه په دربار کې چې کومه مقدمه یې او ځناورو داسې د انسانانو هغه جزیرې ته لاړ چې کومې جزیرې ته چې هغې څه تختېدلي او هلته کې ټول ځناور موجود وي نو هغه ډېره مزیداره کیسه ده لکه اگر چې یو خیالي کیسه ده لکه په هغې کې کې یو خو ده چې دی نو د مظاهرې قدرت خبره هم کوي چې لکه قدرت څنګه رنګ رنګ سیزونه پیدا کړي دي او دغه ځای کې دی چې کوم دی نو د یو دغه غوندې دی یو داسې ووایو چې صوفي خو ورته نه شي ویلی خو د یو عالم په حیثیت باندې هم ښکاره کېږي د دې سره سره په دې چې د ځای په ځای د دې بوریت د ختمولو دپاره څنګه چې د کیسې طریقه وي نو پای کې داسې مزه هم کړې ده لکه د مثال په توګه باندې بادشاه خبره کوي نو ناڅاپې ګیدړ ته خیال شي یعنې که ته پکې شو کې زه وایي د هغه نغه یم د ځناورو وکیل یم نو داسې چې کوم دی نو ډېر پاکستان داس کې لکه د زمري باره کښې ورته هغه وایي چې زمری څوک دی نو هغه ورته وایي چې دا دی دغه بادشاه دی د ځنګل بادشاه دی نو پای کې چې کوم دی زما خیال دی د دغه انداز نثر او دغه شان پای کې هغې لږ مختلف قسمه هغه شان ټکي پیدا کول لکه ګور تاسو دی وایي که نه چې یو ځای کې یو بله ټوټه د هغه وایي چې پیرنګ ملکان چې په سرحدي صوبه کې د پیرنګیانو د لاس ایله یو ګوته ور رسېدلې وه یعنی ملکان ته چې وایي سرحدي صوبه کې د پیرنګیانو ورته د لاس ایله یو ګوته ور رسېدلې وه په ډېر آباد ځای کې پروت دی ډېر چاپېره ترې دي سبزو ډېر کلي په خپل خپل شان آباد دي نو دا قسمه چې کوم مونږ عامې ژبې عام مونږ کومې خبرې اترې کوو په روزمره ژوند کې نو هغه خبرې اترې چې کوم دي د هغې نه چې دی نو د محاورې راغستې دي د هغې روزمرې او ډېر پاکستان داس کې خپل نسل لیکلی دی ته یقین وکړه چې ما په پښتو ادب کې چې کوم دی په باقاعده قربانې کوم ړومبی کتاب کتلی و نو هغه هم د کیسه خانه ګپ و او زما یې د پښتو ژبې او ادب سره مینه پیدا کړې وه لکه ما به د خپل لیکنې کیسې اورېدې نو چې په ړومبي ځل ما د کوم کتاب لوستی و نو هغه دغه نو زما دا خیال دی چې داسې نه ده چې ګنې دا بالکل مونږ وګڼو چې دی د دغه طرز یا دغه موجود دی څنګه چې دی دغه ویلي دي نشته چې دغه خو مخکې مونږ سره د خوشحال بابا چې کوم سټایل دی په دستارنامه کې او په کوم انداز کې چې کوم هغه علمي خبرې څومره په ساده ژبه کې کړي دي او څومره ښکلي انداز کې کړي دي نو هغه ورځ ایښې ده. خو لکه دې کې چې کوم جدت دی په دې کې مونږ ته دغه د نولسمې صدۍ او د دې چې کوم انداز دی نو هغه مونږ ته ښکاري، هغه ژوند پکې ښکاري، پته لګي چې دا د نولسمې صدۍ لیکل شوی او یا د نولسمې صدۍ نه چې را په دې خوا شي، یعنی د شلمې صدۍ د دې ممبئی نیمې د هغې انداز د پکې له. او بله دا خبره ده چې دا زمونږ چونکې د نولسمې صدۍ اخیري او د شلمې صدۍ د پیل هغه خلک دی چې دا مونږ خپل ابتدایي دی ته مونږ د شلمې صدۍ کلاسیک ویلی شو. نو د دې خلکو په مونږ باندې په دغه لحاظ سره خو ډېر احسان دی، زمونږ په ژبه باندې په مونږ باندې. سیاسي خبره خو ځان له خبره ده، هغه خو پوښته چې هغه خلک زیات د قدر وړ دی چا چې د پیرنګي سره جنګ کړی دی یا چې کوم جدوجہد کړی دی د عدم تشدد په لار باندې د باچا خان په مشرۍ کې، او چا چې د پښتون قام د صحیح مانو کې پوهولو او د خپلو جړو نه د خبرولو او د پښتون شناخت دپاره او د هغې د شته کولو دپاره کار کړی دی هغه مونږ دپاره زیات د قدر وړ دی، هغه زمونږ اتلان دي. د دې خلکو دا کردار چې کوم د ژبې دپاره دی نو دا هم نظرانداز کېدی نه شي. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه چې کله هم د پښتو نثر خبره کېږي نو منشي احمد جان به پکې یو ځانګړی
یوسف صاحب یو ډیره مزیدار خبره ډاکټر صاحب بله موکړه، او دا خبره غنی خان هم یو ورځ ناستو نو په سریزو په حواله باندې خبره شوه. نو غنی خان ما ته وویل چې په ما باندې به د ماستر کریم په شان سریزه څوک ونه لیکي. نو ما ورته مې ولې نو ما ته په جواب کې هغه ډیر ښکلی جواب په یو فقره کې هغه ماته راکړه، ما ته وې سردار علي هغه به د ښځو ژبه لیکله. نو په دې د منشي احمد جان دا یو خبره ما ته ډیره ښکلې ولګېده، ډیره مزیداره چې دی وایي چې ما به لیکلو کړله نو اول به مې کور ښځې کینولې او هغوی ته به مې ویلې چې تاسو په دې پوه شوې. دې خبرې ته ستا پام و
دا خبره ټیک ټکر صرف سوچه ژبه چې ده نو دا یا د انغري په غاړه ویلې شي او یا د ارډ د کوی په غاړه، لکه چې کومه سوچه ولسی ژبه وي نو دا یا د انغري په غاړه ویلې شي او یا د ارډ د کوی په غاړه. لکه زه یو ځلې ارواښات په انصاف هدي سره د هغې په ارډ کښې ناست وم، یو دوه زمیندارو ځوانانو چې تعلیم یافته نه وو هغې خپلو کښې ګپ لګولې نو هغه یو بل ته وایي چې پلاني لاله خپل پټۍ خرڅ کړو، هغه ورته وایي یو بدې وکړل د ګډي ګټې وټې پټې وټ کټ پې ولې یسته. نو هغه ما ته ویي چې ته دې ژبې ته وګوره، که څوک انګرېز راغی ته وګوري چې انګرېزۍ کښې خبرې کوي، ځکه چې د ګټې وټې پټې وټ کټ پې ولې یسته. هغه ما ته ویي چې دوی څومره سوچه ژبه وایي، زموږ نه میندې زموږ میاګانې چې دی نو دوی هم سوچه ژبه ویرېده. او دې کښې د دې خبرو دواړو خبرو هغه خیال ساتلی دی چې دا خلک چې کوم دی چې دا زده کوي دا پښتو، نو چې دوی لکه تاسو دا فاروق لغاری چې وو دا صدر پاکستان بالکل غنی خان په حوالہ کو ما دا خبر وای کی لیکي کنه چې غالب او ټیګور روان انو غنی خان ته وکتل نو دواړه په خندا شو. نو هغه خبره ما لږه باندې مخکې بوتلې ده، زه وایم چې خوشحال بابا او پیر روخان را روان وو او چې کله یې د باچا خان په غېږ کښې یو خاطرې ماشوم ولیده نو هغه یې د باچا خان نه تپوس وکړه چې دا څوک دی، نو هغه ورته وایي چې دا غني دی. نو هغه یو بل ته وکتل نو بیا یې د غني په معنو کښې هم استعمال شو که نه، نو بیا یې چې کوم دی نو هغه راوچت کړه خوشحال بابا او د پیر روخان په ټیم کښې واچو، نو پیر روخان والا په خوله کښې خپل ټوکاڼې وتوکل او بیا یې چې کوم دی نو خوشحال بابا ته حواله کړه او خوشحال بابا په تندي ښکل کړه او بیا یې خپل پلار له ورکړه.
های های ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه سبزی صاحب، ډیر مزیدار، ډیر پزلو پورې، ډیر ښکلی هغه تاسو کړی دی. ډیر د تاسو ما سره شریک کړی و. حقیقت خبره داله چې عام طور چې کله یو یو اتل راشي نو هغه یو ماشوم ګوري نو هغه ته پته چیرې دی، د ماشوم د ماشوم کې سشته دی، نو هغه ول د خپل خولې لاړه داسې غولې په دې خوله کې ورکی چې په دې کې دا اثر. نو دا ډیره مزیداره خبره چې د پیرو خان هغه د چې کوم د لاړه ونو هغه د خپل کور کې دا ډیر مزیدار یو خولي هغه نفسانوي یو هغه دی ډیر مزیدار دی. دا شی ما اوس دی مونږ یې مجان دا وړه ټوټه چې وا نو پدې کې یو افسانوي رنگ ما ته بالکل د غشان مزیدار غوته په نظر باندې راغی چې پکې او ښکارې ده پکې چې افسانوي رنگ پکې دی په ساده جبو خو افسانوي رنگ پکې ضرور. نو رمي سبزي سب تاسو ډیر ډیر مننه، خوشاله اوسې تاسو ډیر ډیر مننه، ډیر په زړه پورې خبرې مو کړې، خوشاله اوسې. خو ګورېدونکو اخلي ورکوټه غونته دمه او د دمینه چې څنګه واپس راشي ورځو خپل درون خوګ ملم ډاکټر احمد مخموم سیبلا.
وایس اف امریکا دیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
وګوریدونکو یو ځل بیا تاسو په پروګرام کې هرکلی و. تاسو زموږ د دوو میلمنو د ډاکټر محمد اقبال صاحب او د نورالامین یوسفزی صاحب ډېرې په زړه پورې، ډېرې مزیدارې، ډېرې خوږې خبرې واورېدې، خصوصا د غنی خان په حواله چې د دوی دا کومه خبره وه نو ډېره زیاته د خوند وه، ډېره مزیداره وه. موږ سره ډاکټر احمد مغموم صاحب د ټلیفون په لیکه دی. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیراله و. ڈاکٹر صاحب تاسو د ڈاکٹر اقبال صاحب خبرې به هم اوریدلې وي، د اسم د نور الامین یوسفزی صاحب خبرې به هم اوریدې، د منشی احمد جان په حواله باندې، او په دغه وخت کې لکه څنګه چې په دې خبرو کې دا ذکر شو چې مولوی احمد د تنگی دا سي میر احمد شاه رضوانی صاحب او منشی احمد جان صاحب دا درې وانه کسان دا سی وچو بي د انګريزانو ته به د پښتو درس ورکو، پښتو به ورته خوله، او هم دغه وخت چې خدای خدمتگار لګیا دی او د انګريز خلاف په یو جدوجهد کې مصروف دي پښتانه زیاتره. یو عمومي نظر د نغواړم په دې ټولو د منشی احمد جان په حواله باندې په دغه دور باندې کې یو عمومي نظر در ته وړاندې کړ ډاکټر صاحب، ډېره مهرباني به چونکې تاسو دغه ته پوز کوم چې تاسو په دې باندې چونکې لیکل کړی دی په دې هغه باندې تاسو په دې باندې ډېر نظر دی په دغه په دې ټول تحریک باندې تاسو هغه دی، نو په دې حواله باندې چیرې د اوریدونکو د دین هم خبر شنو ډېره مهرباني به. خوشحال
بابا جدید خوشحال بابا ڈائری کا تاریخ مرسا کے افضل خان خٹک راخی اور افضل خان خٹک سے خوشحال بابا نسل رہے نا آدھا نسل چکن دے اگر جب خوب نسل رہے آدھا کتا سو کتو کنا نسل بانی چکن دے آگا خوشحال بابا رہے گا نا
دیر خا ډیر ښه
زما خبرې واوره.
بالکل صحیح راځي ستاسو خبرې ډاکټر صاحب
زما خبرې واوره تاسو
او صحیح راځي ستاسو आवाज راځي اورو اورو
حاجی ان نو باید کوم دا جواب افضل خان کټک نه چې کوم دا هغه هم د موږ د جدید نصر په دغه ځونه کې چلی اصل کی خبر ہے کہ دا کم منشان چې دی تاسو چې ذکر کړو ما خیال نه چې کوم منشان په کلورو دی یو پکې اسماعیل یو د
هزارې
هغه پکې یو منشي دی ما خیال نه ما دا ادي او هغه په منشان په دې دی خو دا په دې مشهور دی نو اصل کې دا منشان چې کوم دا د دې خیال ته دی دا طالب نه څه خلک دی ما هغه خلک چې پاندره باندې هم کوي او پښتو باندې هم کوي او ځکه انګریزانو دوی چې مقابل کول نو هغوی یو ته ډېر سوچ کړی او ډېر فکر کړی ډېر هوښیار او ډېر قابل خلک هغوی د ځان لپاره منشیان کړي دي نه او بله خبره دا ده چې په دې علاقه کې به چې کم انګریز نوکري کوله نو هغه لپاره پښتو زده کول چې کوم دا کمپلسري لازمي وه تاریخ کے کتاب چاپ شوے بائبل ترجمہ مطلب رشتہ دینا مضبوط روانا اور بلا یہ خبر ہے کہ مسائل آگے مالی لالچ خبر ہوتے ہم مالی ضرورت یا مالی کمزور مضبوط مہم چلے گئے عیسائی شعوری مہم چلے شعوری ہم دا کوشش کری کہ شعوری کوشش کر رہے دا دې شعور کوشش کوي په تاسو زمونږ دا د نورو خلکو مسؤل اوږر د کوم دا جدید نه هغه پکې لکوس په تاسو خوشاله بابا سره له هغه شعور کوشش نه کوي دې د وړې مجه د تاروانو بازار خو مطلب چې خود په خود یو انداز داسې مثلا یو ځای کې وي چې زما پلار او زما نیکه او دا ټول په 15 کال په عمر کې مړو دی یو ځای کې ګرځي او هغه وخت په دوه عمر په 15 کالو دې ما ویل چې خوشاله 15 پوره شول نو په ټول ډول چې دا هغه کو انداز دا کوي چې په کې پکې وي او دا عمر پکې او یو چې پته پکې راوځي په ټول دا داخله د کوم دي دا مونشال چې کوم دي شوري دا کوشش کوي دا په ټول ډول چې کوم دي د وینا ژبې تلواري او په دغه کوشش کې دي تر هغه خبره پرې کوي هغه ځانو چې په ټول ډول کوله نو انتظار کی پختون د کول نو د علی ته کې انتظار د ضرورت چاري ته د دغه کې د نو کړې لپاره دا د دې خبره وکړه کمپلسي وه دا د پختون د کوي دا د نړۍ له وان د ځان ته نور هم د لپاره ډیر کار کړو کنه د ګرامر کار کړو او په کوم ځای کې چاري چې د دې د تاریخ چې لیکنه او دغه ځای کې کوم ځای د منشانو په څیر چې د دې د بیار چې کوم خو د دې پختون د کول نو دا د دې په اړه چې په پروتوکول کې هغه بغیر د پروتوکول نه نه چې ویل شو نو د دې نشو
دا د ډیر دا ډیر اهم خبره ډاکټر صاحب تاسو کړه ډیر پزلو پوری خبره چې انګریزان چې بکله د علاقو ترتل نو اغوی با خامخه پښتو با اغی لازمی ګرځول چې کم افسران د پښتنو په علاقه کو علاقو کې نوکری کوي او دلته کې افسران نو په کار دي چې دی له پښتو جب ورزی خو د کومنګ پام کو اوس هغه حالات نه دی ګوره کومنګ د بلوچستان حالات ته وګورو دغه په خرابې کې خصوصا کله چې بلوچستان ته ظلم دې شمه ډېر محسوس کړو چې په بلوچستان کې زیاتر خلک چې نو هغه د اغزګي خلک نو او اغلط افسرانو یعنی دغه په جبا دغه قصو په دې سم نه پویدل خو افسرانو دا زمونږ په دلاقو کې ډېر زګینو کې داسې خلک شته چې هغه د علاقې په جبا دغه د علاقې په دستور دغه په رسم رواج په غی خبرو باندې نه پویږي او بیا هم دلته کې لګیا دي نو کرے کوي نو د دې اغسر اغسر اغ شان نوي دي ته په سر نظر باندې ګوره با ډاکټر صاحب زمنګا داسې کسان دي چې لکه انګریزان خو خپل او چې کم افسران بدلته لګول نو غي باندې دا اغي د پردا ضروری و چې پښتو بس د کولا خو اوس کوم پام کو ما خپل په بلوچستان کې بدلی دي چې زیاتره او زموږ خپل د پښتونخوا په صوبه کې هم داسې دي چې داسې خلک دي چې غي له پښتو نه ورزي او د پښتنو په علاقو کې افسران دي نو دې ته تاسو په سر نظر ګورئ دا آیا دا د دې لکه ناکامي نه ګڼل
بنیادی ریسرچ پر یہ پلان کا کار کر رہے ہیں اور یہ ایجوکیشن فار سیٹ کا بھی پرابلم کری جو ہے نا لگی کچھ کم جو کہ اس مثلا جگہ پہ ایس ایس آر بن مطلب کو بولوں کہ سیٹلمنٹ افیسر پاتے ہو سیٹلمنٹ افیسر ناگا سے کل کے لیے دن اور اور افغان فرنٹیئر وہ آزاد چکا بے متعدوں بے متعدوں جو شخصی بھی دا بہت کتاب چکا میں دا پا انته چې شوه په انګلند کې په 1876 کې
اها
1876 کې چې او د دغه کتاب چې کوم دی ډېر ډېر دی یو چې کوم دی د بل تاریخ ته او بل د بل تو اړول یو سیستم دی یعنی مطلب دا چې دا د مکو چې کوم دغه دی سیستم دی دا د سیستم دی چې دا هغه مالی سیستم دی او تاسو هم دغه کې او دریم په شت چې کوم دی اپ ته څه ته نه وي او هغه ما د دې کتاب نو سره د کلی یو بل چې اپ کړی دی کنه چې په کتاب شکل کې باچا کړی نو هغه چې کوم دی دغه مترو له هغه په انګلیزي کې ترجمه کړل او دا دغه مترو چې کوم دی دا دی دله څو پنځو یا یعنی مترو دا تقریبا بیا له څو مترو نه وی چې هغه هغه وکړه چې موږ کوم څه کتاب کې نو ټول ټول انګلیزان ته کله دا چې نو چې کله هغه په دې کې په پښتو کې کول چې هغه په اړه دلته چې د مو کړه په اړه یو څه کاو نه هیڅ دې په خلکو او بل دا چې تاسو کتلې کنه دا ګرامر اف وزیری لانګویج اضا یو یو ګرامر دی یا څه نور کنه نو
بالکل
خو دا لکه طالب روان کارونه کې پښتو لپاره
بالکل بالکل بالکل
د منشان چې دا کومه او دی هغه د منشان چې کومه خبره وکړه نو په دې کې دا هم د ریسرچ څخه دواړه موضوعات چې څنګه نه ماته کومه خبره وکړه دې کې څه ورشي ویلی پښتانه
بالکل حقیقت خبر ہے لائف امنگ پٹانس یو بل کتاب مسٹر گوڈوین لکھلے چی دے دا چترال ڈی سی پاتے شوی دے پدی علاقو زمک دی طرفون توم پاتے شوی دے او دته دا سی دا هر یو علاقه دا هر یو کور کوسو ورته معلوم دي او دراول ټی په حواله تاسو خبرو کړند دا رحمت خان چې کوم بډیست په هندستان چې کوم تاریخ رحمت خان او کتاب دا غي په نوم باندې دي نو اغي اغي دی راولټی دي چې کله راولټی په خپل وای چې سلور نیم سو بوجه کتابونه مونږ د دې د کور نه روچت کړو سلور نیم سو بوجه کتابونه او هغه ټول د خلکو سره دی او بیا هغه کتلې دی او راولټی دی هغه ټول تحقیق او د هغه ټول نه دی ټوله سره چې کوم ده نو د رحمت خان په خانه نواب رحمت خان په خاندان باندې ده چې د دوی نه سلور نیم سو بوجه کتابونه دا راولټی په خپل لیکي چې سلور نیم سو بوجه کتابونه موږ د دوی دغه روچت کړو ډاکټر صاحب ډیر ډیر مننه ډیر پزله پورې ډیر مزیدار خبره جی 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 بالکل 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 ڈاکٹر صاحب ڈیر مننا ڈیر پزل پورے ڈیر خوندیو کو ڈیر معلوماتی خبر ہے ڈیر مزیدار ڈیر ڈیر مننا خو گورو جن کو ستاسو ملمنو دریو وڑو ملمنو ستاسو ڈیر ڈیر مننا زمون دا پروگرام وقت بالکل ختم دے مالا زما پروڈیوسر شعیب زادہ لی اجازت رکھے پلو اللہ سپارو خوش پدر تغواڑو
زخو تزدر پاڑم پخار یو مسد کے زخو تزدر پاڑم پخار یو مسد کے ستاز دستا خبر چی نخلو نا رنگا رنگ دے ستاز دستا خبر چی نخلو نا رنگا رنگ دے او زخو شرابیم زخو شرابیم شیخت ذرا سر جان کرے برد ازلی دی کشک مادت زان پران کرے زخو شرابیم
چنه په خلوت کې شیخ اسد یې رات توایه چنه په خلوت کې شیخ اسد یې رات توایه ول په خپل ځان دا حسه ارت جهان تنگ کړه ول په خپل ځان دا حسه ارت جهان تنگ کړه او زه خوش نابیم زخو شرابیم شیخت سرا سرا جان کڑے برد ازلی دی کشک ماد زان پران کڑے زخو شرابیم شیخت سرا سرا جان کڑے برد ازلی دی کشک ماد زان پران کڑے